تادی کابل چوارلس یووی کندهار دوویشت جلال آباد څلور کندز یو خوست یو او یونیورسټی ټاون پیښور وسوا څلور اتیا
د ازادۍ رادیویی مجله
سما سدولا غزنفر سلامونه ومنئ د ازادۍ رادیویی مجله پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر عبدالله پیکار سره مرکه د مسلمانې مدونه په اړه راپور د سټرکچرالیزم په باره کې بحث او نور مطالب اورئ د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی
تیره جمعه په کابل کې د افغانستان د نامتو ډرامه لیکونکي او سیاسي اجتماعي شخصیت فاتح الملک ننګ یوسفزی د ادبي خدمتونو د قدرونې او د هغه د ډرامو د تازه چاپ شوي ټولګې د مخکتنې غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې په میدیوتیک دفتر کې جوړه شوې وه، له کابل او ولایتونو څخه راغلیو ګڼو لیکوالو ګډون وکړ او د ښاغلي ننګ یوسفزی په ادبي خدمتونو په تیره بیا د پښتو ډرامې د پرمختګ په برخه کې د ده په هڅو رڼا واچول شوه. د استاد ننګ یوسفزی د ډرامو تازه چاپ شوی کتاب زنګو نومیږي. په دغه کتاب کې د ښاغلي ننګ یوسفزی د لسګونو ډرامو یوه برخه خوندي ده. ښاغلي ننګ یوسفزی کابو شپېته کاله پخوا د افغانستان د تیاتر او راډیو لپاره د ډرامو لیکل پیل کړل او د دغه ژانر د غوړولو لپاره یې په کلونو کلونو کار وکړ. په ننګرهار کې د نارنج ګل کلتوري ادبي میله جوړه شوه. په دې میله کې د ننګرهار او د افغانستان د نورو سیمو ګڼو شاعرانو خپل شعرونه واورول. په دې کلتوري غونډه کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په افغانستان کې د پسرلي د موسم پر رسیدو سره په مختلفو ولایتونو کې ادبي میلې کیږي چې ترګردو لویه یې همدا د نارنج ګل مشاعره ده. د افغانستان کابینې د دغه هیواد د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته هدایت کړی دی چې د کابل ښار په مرکزی برخه کې د مرادخانی سیمې کابو 50,000 متره مربع ځمکه استملاک کړي څو په دې ډول د دې سیمې پخوانۍ ودانۍ ترمیم او خوندي شي. د مرادخانی په سیمه کې د کابل د پخوانۍ معمارۍ په اساس جوړې شوې ګڼې ودانۍ موجودې دي چې ویره ده د وخت په تیریدو سره به ړنګې شي او مالکان به یې نوي کورونه پکې ودان کړي. د افغانستان د کلتوري میراثونو د ماهرانو په نظر د دغه هیواد په ګڼو ښارونو او ولایتونو کې د تیرو وختونو کلاګانې او نورې ودانۍ موجودې دي چې که یې ساتنې ته پام ونه وړي د وخت په تیریدو سره به له خاورو سره خاورې شي. په پکتیا ولایت کې د ژورنالیستانو ټولنې غړیو غونډه وکړه او د ټولنې رئیس مرستیال او منشي وټاکل. په هغې غونډه کې چې د ګردیز ښار په عمومي کتابتون کې جوړه شوې وه، نیاز الله اصیل ځاځی د دغه ولایت د ژورنالیستانو د ټولنې د مشر احسان الله مهجور د مرستیال او سمیع الله پیوند د منشي په توګه وټاکل شول. د ټاکنو په دې غونډه کې چې د پکتیا ګڼو ژورنالیستانو ګډون کړی و، د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شفا مشفق وویل چې په وروستیو وختونو کې په دغه ولایت کې د رسنیو شمیر زیات شوی او د پخوا په نسبت مطبوعاتي فعالیتونه غوړېدلي دي. د یادولو ده چې د پکتیا د ژورنالیستانو ټولنه دوه کاله پخوا جوړه شوه او دا دریم ځل دی چې انتخابات پکې کیږي.
تیره اونۍ په ماسکو کې د نامتو روسي افغان پوه استاد لیبدوف د نوي کلنۍ په ویاړ غونډه وه. په ماسکو کې د ازادي راډیو خبریال فرید عمر د دغه نامتو عالم په ویاړ جوړې شوې غونډې ته ورغلی او دغه راپور یې راستولی دی.
په روسیه کې د افغانستان د سفارت فرهنګي څانګې او د مسکو د دولتي پوهنتون د آسیا او افریقا انسټیټیوټ د پښتو ژبې ستر او نومیالی استاد پروفیسور کانستانتین الکساندروویچ لیبدوف نویم تلین اول منځه په دې غونډه کې په روسیه کې د افغانستان لوی سفیر زلمی عزیز د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ځانګړو چارو ځانګړی لوی سفیر ایګور ویچسلاویچ، د افغان سفارت ډیپلوماتانو، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت استازو، د آسیا افریقا د انسټیټیوټ مشر او په مسکو کې میشتو افغانانو ګډون کړی و. په دې اړه په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت کلتوري اتشا ډاکټر لطیف بهان داسې وایي:
شلمې پیړۍ ته راستو د استاد کانستانتین الکساندروویچ لیبیدوف خدمت تر ټولو نه زیات دی، نو له همدې کبله د افغانستان د سفارت فرهنګي څانګې او دغه راز هغه انسټیټیوټ چې استاد په هغه کې تر اوسه پورې چې نوي کلان دی د پښتو ژبې درس ورکوي، په ګډه سره دا ښه وبلله چې د ده نیومه کلیزه په غوره ښه توګه ولمانځي. نو تر څو جلسو او تدبیرونو نه وروسته مقالې وویشل سوې، هر چا یو موضوع خوښه کړه، او کله چې استاد د سږ کال په د مارچ په شلمه نیټه نوي کلن شو، هغه ته په یو ځانګړي ناسته کې مبارکي ورکړل شوه. خو لویه غونډه د مارچ په شپږویشتمه نیټه د دغه پوهنتون په یو ښکلي تالار کې جوړه شوه. د هغه اهمیت له مخې نه چې د ښاغلي لیبیدوف تر یو سلو لس نه زیات آثار لري، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پیغام هم راغلی و، او دغه راز له افغانستان نه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر پیغام چې په هغه کې د استاد کارونه د پښتو ژبې خدمت ته یو غوره کار بلل شوی و هم را رسېدلی و. په روسیه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سفیر زلمی عزیز هم خپل وینا په دې غونډه کې واوروله، او د دې تر څنګ ځانګړي توفې او ډالۍ استاد ته وروبخلي. دغه راز ما خپل په روسیه کې د پښتو ژبې د زده کړې د تاریخ تر عنوان لاندې مقاله ولوسته، او په هغه کې د استاد ونډه چلن شوی وه. په دغه غونډه کې د زیات شمیر استادانو تر څنګ یو شمیر افغاني پوهانو او خبریالانو دغه راز محصلانو ګډون درلود. خو په زړه پورې برخه د نورو تر څنګ هغه وه چې دا اوس په روسیه کې هغه روسان چې پښتو او فارسي ژبې لولي استاد ته ځینې شعرونه او خپلې ویناوې ډالۍ کړي. د دې تر څنګ د استاد یو ډېر ښکلی انځور چې د ډاکټر نصرت الله عبیدي لخوا انځور شوی و او د یو یادګار بڼه یې درلوده استاد ته وروبخښل شو. دغه راز له افغانستان نه د اسدالله دانش لخوا رالېږل شوي قاموسونه هم د فرهنګي شعبې لخوا نه استاد ته ورکړل شول. باید وویل شي چې له افغانستان نه هم زیات شمېر پیغامونه راغلي وو چې د هغو په ډله کې په افغانستان کې د روسیې د سفیر پیغام و چې په هغه کې یو په زړه پورې ټکی دا و چې په افغانستان کې د روسیې د سفارت کتابتون د استاد د نویمې کلیزې په نامه د ده په نامه نومول شوی دی. دغه راز د کابل پوهنتون د پښتو څانګې او روسي څانګې لخوا هم پیغامونه راغلي و. دلته نشم کولای د ټولو هغو پیغامونو یادونه وکړم چې له افغانستان نه او دغه راز د نړۍ له نورو برخو نه را رسېدلي وو. خو خبره په دې کې ده چې استاد لکه څنګه چې وویل شو تر یو سلو لسو نه زیات آثار لري چې تر ټولو نه زیات د پام وړ یې هغه لس پنځلس قاموسونه دي چې استاد روسي پښتو قاموس، پښتو روسي قاموس، روسي پښتو دري قاموس، دغه راز پښتو دری روسی قاموسونه لیکلي، او وروستی قاموس یې تیر کال یعنی 2009 کال کې چې روسی پښتو دری قاموس نومیږي خپور شوی دی.
لیبیدوف د خپلو کتابونو په اړه چې په پښتو ژبه یې لیکلي او یا ژباړلي دي، او ځینې نور آثار چې اوس تر چاپ لاندې دي، د ازادي راډیو ته داسې وویل:
وروستي وخت کې هغه کتابونه پراته دي، هغه افغانستان یا ښه کتاب دی، افغانستان ګرامر د پښتنو په باره کې چې هم ادا واده غیارتونه په باره کې هم داسې مې لیکلي دي، وروستی ګرامر مې لیکلي دي، ما ویلي دي چې دا یوازنی ګرامر دی چې پروسی لیکښه دی او په بل څه وخت کې نه پیدا کېږي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په پښتو ادبیاتو کې اورو چې سترګي حالونه وایي. په لویدیځو ادبیاتو کې سترګې د روح هنداره بلل کیږي. د سترګو د خبرو په باره کې ساینس پوهانو هم څېړنې کړې دي. یوه تازه څېړنه شي چې د بني ادم په زړه کې چې هر خبره تیریږي په سترګو کې یې د لوستلو امکان هم شته. په دې اړه نور حال وشمه رشیدی را کوي.
یوه نوې څېړنه وایي چې سترګې نه یوازې د لیدلو ذریعه ده، بلکې یوه داسې هنداره هم ده چې د بني ادم ذهن پکې لیدلی او لوستلی شو. د فرانس پریس آژانس له راپور سره سم د میلبورن پوهنتون محققانو د سترګو د حرکاتو په اساس د انسان د ذهن د معلومولو په برخه کې نوې تجربې کړي او نوې بریاوې ترلاسه کړي دي. دغه پوهانو معلومه کړې ده چې کله موږ یو عادت مثلا 12 یادوو، نو له دې وروسته که غواړو چې تر 12 وړوکی عادت مثلا شپږ یاد کړو، نو سترګې به مو چپی خوا او لاندې خوا ته حرکت کوي. خو که په 12 پسې لوی عادت مثلا 13 یادوو، نو سترګې به مو ښي لور او پاسنۍ خوا ته حرکت کوي. د میلبورن پوهنتون پوهانو خپل هم دا نظریه تجربه کړه. دغو پوهانو یو شمېر کسان را وغوښتل او هغوی هر یوه ته وویل چې ځینې بې ترتیبه اعداد یاد کړي. نو که دوی به مثلا لس وویل او وروسته به یې د شلو نوم اخیست، پوهانو به مخکې تر دې چې دوی شل ووایي د دوی د سترګو له حرکته دا معلومه کړه چې اوس به شل یادوي. د میلبورن پوهنتون د دغو محققانو په قول په ذهن کې تیریدونکې خبرې د سترګو په حرکاتو باندې اثر غورځوي.
عبدالله پیکار د افغانستان د ځوان کول په شاعرانو کې ډیر آشنا نوم دی. د ده شعرونه د خپل آهنګ، پخې ژبې، انسجام، سلاست، موسیقي او خیال و فکر په خاطر ډیر ستایونکي لري. له ښاغلي پیکار سره د مرکې او په هغې کې د ده د نوي نظم د اورېدو بلنه درکوو. شغلی عبدالله پیکار، دی شیرونو کتاب خوم څو کاله پخوا چاپ سوی و، راز، او په هغه دا کلونه واوشتل. څو کاله واوشتل؟ گمان کوم لس کاله باوشتی کنه شوا کوم
لس کاله و دوزرم و لس کاله
بس. نو دی نخی منزمی ویشت دا لس کاله د تا غوند شاعر لپاره چې ټولنه توقع در نه لري چې همیشه شعرونه ووایي، په محفلونو کې هم چې چېرته ادبي غونډې خامخا آواز در باندې کېږي، حتی ما لیدلی چې خلکو له لاسونو نیولی او په زوره د سټیج ته بیایي، آیا لس کاله بعد یو بل کتاب په کار نه دی؟
تقریبا ولس اوږده نظمونه او شاوخوا دیرش غزلې او ځینې نور داسې شعرونه چې د یو نظم څلور څلوري